سلامونه او ستړي مسي وخت سهار لس بجې سوي د مشالډي دوه نه ساته خبرونو په دوه مګړي کې مزاب عبدالحی کاکړ هر کله کوم په دې غړي کې درته د خیبر پښتونخوا د استادانو اتحادی د تعلیمي ادارو په اړه باندې کوم احتجاج او د ختمولو اعلان کړی او د پاکستان شماریاتو ادارې ویلي چې په دې وخت کې د تیر کلونو په نسبت اوس بیروزګاری زیاته شوې او دارنګه په قبایلي سیمو کې د مځکو پر سر د لانجې په اړه باندې رپورټونه لرو او په پای کې درته ونیزه خبرونه د مشال تورنال لاندې وړاندې کوو. په پایل د دې وخت له خبرونو سرټ کې د خیبر پښتونخوا سرکاري سکولونو او کالجونو استادانو اتحادي مشر وایي چې له حکومت سره د تړونو وروسته احتجاج ختم کړي. د پاکستان حکومت د کورونا وایرس د واکسین مرکزونو کې نن یوازې د هغو کسانو لپاره ځانګړي کړي چې پوره واکسین نه وي سوي. د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو سازمان یونیسف په افغانستان کې د نجونو په ګډون د ټولو ښوونځیو د پرانستل کېدو غوښتنه کړې ده. او سم د خبرونو تفصيل د خیبر پښتونخوا د سرکاري سکولونو او کالجونو د استادانو اتحادي مشر جمشید خان وایي له حکومت سره تړونو وروسته احتجاج ختم کړی دی. د صوبي استادانو د کونکو د سپتمبر له 2 منټه راځي احتجاج پیل کړی او تور پوری کوي چې حکومت غواړي سرکاري کالجونو شخصي کړي. جمشید خان پرون مشالې ډول چې له حکومت چارواکو سره تر مذاکرات وروسته د احتجاج اوس ختم کړی دی.
اریک دالی کلی شی ویل چې تاسو تک سم د حکومت ارادي نشته او په پرسته د حکومت ارادي وی هم د اسوسییشن د کنسلټیشن نه بغیر به تاسو قدم کوم نه پورته کوي. موږ تاسو په اعتماد کې اخلو یعنی اسوسییشن دا غیر پس پاتې قدم پورته کوي موږ په دې باندې مطمئن یو.
د تعلیم په برخه کې د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی سلاکار کامران بنگش د سپتمبر پر 14 نیټه اسمبلی ته ویل چې د سرکاري کالجونو د شخصي کولو هیڅ پلان نه لري. د پاکستان حکومت د کورونا وایرس د واکسین مرکزونو کې نن ورځ یوازې د هغو کسانو لپاره ځانګړي کړي چې پوره واکسین یې نه وي سوي. د وایرس مخنیوي ادارې نېشنل کمانډ اینډ اپریشن سنټر نن په یو بیان کې ویلي چې څلور واړه صوبو ته امر کړی چې د اتوار ورځ دی یوازې د هغو خلکو لپاره ځانګړي کړي چې د واکسین دوه مستن وهي. مرکز زیاتوي چې هغه کسان چې د واکسین د دوه مستنې وخت یې پوره سوی په موبایل ټلیفون د پیغام ترلاسه کولو بغیر دی د واکسین سنټر ته ورسي او دوه مستند ولګي. د حکومت شمیرو لمخي په دې واد کې څلور اویا میلیونه کسانو واکسین لګولي چې پکې څلور 50 میلیونه کسانو یو او څلور 20 میلیونه کسانو دواړه ستنی له وهلې دي. د کورونا مخنیوي مرکز نن په ټویټر باندې لیکلي چې په تیر شواروس کې وایرس یو اویا کسان وژلي او 1500 اتیا ناروغ کړي خو په تیر څلور ساعتونو کې 1410 کسان له ناروغي جوړ شوی هم دي. د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو سازمان یونیسف په افغانستان کې د انجونو په ګډون د ټولو ښوونځیو پرانستل کېدو غوښتنه کړې ده. د سازمان د افغانستان څانګې مشر سیمورچ پرون په دې اړه په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د افغان انجونو په شمول د ټول ماشومان لپاره ښوونځي بیرته پرانستلسي. د داسې وخت د ښوونځي پر خلاصېدو ټینګار کړی چې د شنبې پر ورځ په افغانستان کې یوازې د هلکانو ښوونځي پرانستل سو. د طالبان لخوا یوازې د هلکانو د ښوونځي د پرانستلو په تړاو اعلامیه پر ټولنیزو رسنیو خبرګونونه راوپارول ځکه چې په بیان کې د نجونو د برخلیک په اړه څه نه دي ویل شوي. د شنبې پر ورځ د باختر خبري اژانس چې د ګړې د طالبانو د ادارې لخوا مخته وړل کېږي د طالبانو د حکومت د ویان زبی الله مجاهد په اړه لیکلي چې د نجونو ښوونځي به هم ژر پرانستل سي. د اګست پر 15 سره طالبانو لخوا پر افغانستان تر قبضې وروسته ټولې تعلیمي ادارې تړل شوې دي. لاغه وروسته چې امریکا ومنله چې افغانستان د ځواکونو تر ایستلو څو ورځې مخکې لس بېګنا ولسي وګړي وژلي د بخښنې نړیوال سازمان دا لومړی مثبت ګام بللی دی. سازمان ویلي امریکا باید اوس د پیښو بشپړو شفاف او بهطرفه پلټونو ته هوډ وښیي. د لندن میشت سازمان د کړکیچ د چارو لوړ پوړي سلاحکار برین کاستنر د سپتمبر پر 14 نیټه ویلي چې د امریکا لخوا دا اعتراف د کابل د وژنو په لړ کې د احتساب په برخه کې یو مهم ګام دی خو د په خبره نور هم ډیر ستسته چې باید وسی. د امریکا فوج د مرکزی کمانډانی په پلوټون کې معلومه شوی و چې د اگست 9 ډرون برید کې یو مرستندوی کارکونکي او دغه د کورنۍ 9 کسان وژل شوی ول. شغلی کاستر ویلي چې هر هغه څوک چې قرباني دي مجرمانه کړنې شکتی باید په عادلانه محکمه کې سزا شي. د پوینا د وژل شوو کسانو کورنۍ ته باید بشپړ تاوان ورکړل شي. د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو ټیم نن له بنگلاديش سره وروستۍ ورځنۍ لوبه کوي. د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ د 19 کلونو ټیمونه ترمنځ 15 ورځنۍ لوبه د سپتمبر له 10 پیل شوه چې لومړی درې سره سر په سر بنگلاديش وګټلې او څلورمه د جمعې پر ورځ افغان ټیم وګټله. تمه ده چې لدی لوبي ورسته به د افغانستان د 19 کلونو ټیم د بنگلاديش په وړاندې یو څلور ورځنی لوبه هم وکړي. خبرونه پاتې تاسو خبرونه واوریدل. په روانه غړي کې د جننو ریپورتونو تر څنګ دا مهم ریپورتونه لرو. د خیبر پښتونخوا د کالج استادانو احتیاطي چې د سرکاري تعلیمي ادارو د شخصي کولو د تور پر اساس د حکومت پر ضد احتجاجونه کول او سي تر مذاکرات وروسته د احتجاج لړۍ ختمولو اعلان کړی دی.
د حکومت تاسیس اراده وی چې هغه په مونږ باندې منکش شوی وي او د حکومت د مونږ سره مذاکرات وشو راغی د دې دونه په شار شو لهدا موږ خپل احتجاج ختم کړی دی.
د پاکستان شماریت ادارې وایي چې په دې هواد کې د تیر کلون په نسبت بیروزګاری زیاته شوې. هم په دې اساس اپوزیشن ګوندونه پر حکومت تنقید کوي.
ډالر د پاکستان د تاریخ په اوچته سطح باندې او اشیاء خوردونوش کې د هفتو او د ورځو په حساب سره اضافه کیږي نو بیروزګاری خو بسیوا کیږي.
په قبایلی ضلع کې د مزوک پر سر لانجې زیاتې شوي. کارپوهانې جویلت هغه قبایلي مشران هم یادوي چې دغه سې شخړو په حلولو کې د منځګړو رول لوبوي.
چرته د سموکو په سر باندې دغه لنجې راپورته کول ختم شي نو بیا خو کم د منصفای کلچر دی هغه ختم کیږي. صفی باندې تقریبا د یو فارق نه 500,000 نه واخله 100,000 روپۍ پورې لګي.
او د خبرونه په پاکیونی ز خبرونه د مشال تران لاندې هم وړاندې کوو. پایلم د خیبر پښتونخوا د استادانو له احتجاج کوي. د خیبر پښتونخوا حکومت وايي په صوبې کې سرکاري کالجونو شخصي کولو پریکړه نه ده کړې. دا لاغ ورسته ده چې د خیبر پښتونخوا د سرکاري کالجونو د پروفیسورانو او لیکچرانو اسوسییشن په ټوله صوبې کې مظاهره وکړه او په یوان کې اپوزیشن غړو هم له حکومت وضاحت وغوښتي. د سرکاري کالجونو د ښوونکو تنظیم مشر جمشید خان مشال ډوته ویل چې حکومت ورسره په دې لړ کې لیکلې مایده کړې ده. دا وخت په صوبې کې د 300 زیات سرکاري کالجونو دي. نور تفصیل له ګلایا ساورو.
د خیبر پښتونخوا د سرکاري کالجونو د پروفیسورانو او لیکچرارانو اسوسییشن مشر جمشید خان وای له صوبای حکومت سره له مذاکرات وروسته خپل احتجاج ختم کړ چې د سرکاري کالجونو د شخصي کولو پریکړه واپس واخسته. جمشید خان دا خبره د سپتمبر پر 13مه له هغه وروسته مشال لړیته وکړه چې په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې اپوزیشن غړو په ایوان کې تحریک التوا جمع کړو او له حکومت یې د سرکاري کالجونو د شخصي کولو په اړه پوښتنه وکړه. تر دې مخکې د سرکاري کالجونو صوبایي تنظیم او زده کوونکو د سپتمبر پر 2مه په ټولو ضلعو کې مظاهره وکړي او له حکومت یې په سرکاري کالجونو کې د بورډ آف ګورنرز جوړولو پریکړې واپس اخستو غوښتنه وکړه. د سرکاري کالجونو خوونکو تر 2 ورځو پورې د کلاسونو بایکاټ هم کړی وو. د سرکاري کالجونو د خوونکو سازمان مشر جمشید خان وای صوبایي حکومت ورسره لیکلې معاهده کړي چې سرکاري کالجونه به نه شخصي کوي.
حکومت تاسیس اراده وی چې هغه په مونږ باندې منکش شوی وي او د حکومت د مونږ سره مذاکرات وشو راغی د دې دونه په شار شو لهدا موږ خپل احتجاج ختم کړی دی. موږ مطمئن یو په مونږ سره اګریمنت شوی دی راکي مینټس موږ ریټرن راکړی شوی دی اپروډ مینټس دی هغه کې دالي کلی شي ورشي دا څه څه سم د حکومت ارادې نشته او که فرض کړو حکومت ارادې وی هم د اسوسییشن د کنسلټیشن نه بغیر به دا څه قدم کوم نه پورته کوي. موږ تاسو په اعتماد کې اخلو یعنی اسوسییشن دا غیر پس په دا څه قدم پورته کوي. موږ په دې باندې مطمئن یو.
جمشید خان دا هم ویل کچری حکومت لخپل خبري په شاشونو راتلونکو لپاره به لای عمل جوړوي. دا وخت په خیبر پښتونخوا کې ل 300 زیات سرکاري ډیگری کالجونه دي. صوبایي حکومت د روان مالی کال بجټ وړاندې کول پر مهال ویلول چې سلويخ کالجونه به جوړوي او یا به د ډیگری کالج حیثیت ورکوي. په صوبایي اسمبلی کې د اپوزیشن پیپلز ګوند غړي احمد کریم کندی د سپتمبر پر 13مه مشال لته ویل چې د جانزیب کالج سیدو شریف ته د ډیگری حیثیت ورکولو تجویز اندیښمن کړي ول خو په ایوان کې حکومتي غړو د دې وضاحت کړي دي.
او د 300 کالجونو کې تقریبا 190 کالجونو داسې دي چې کم چې بی ایس کورس پر اړ دي 400 ڈپارٹمنٹ مطلب التاثر کے بیسیکلی چکم دا کالج نے دی آگے کی دا بی ایس کے ٹوٹل خرچہ راضی تقریباً سلور کالو 15,000-16,000 روپے راضی پر اسٹوڈنٹ مانے 15,000-20,000 ہو کر دا پرائیویٹ آئیز سی یا یونیورسٹی تا لارڈ سی مطلب یونیورسٹی کے آگے مانے تقریباً 4-5,000 روپے پورے خرچہ نارمل راضی پر سیمسٹر کے سوری سیمسٹر نہ پورا بی ایس کورس کے نویل مقصد بیسیکلی تھا اوچے مونگا وجہ دیکھا تھا غریب اسٹوڈنٹ آنو تھا دا تکلیف جو نہ شنو دا سمونگا پور تک او پرون ایڈوائزر سے دا ډیر ډیټیل کې
د لوړو زده کړو لپاره د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی سلاکار کامران بنگش مشال رډیو سره پر دې موضوع خبرو کولو ژمنه وکړه خو وروسته یې ټلیفون ته ځواب ورنکړ. خو تر دې مخکې د سپتمبر پر 18مه د اسمبلی غونډې ته په وینا کې یې ویلیول چې صوبایي حکومت د سرکاري کالجونو شخصي کولو پریکړه نه ده کړې او ځینې عناصر دې مسلې ته سیاسي شکل ورکول غواړي. د لوړو زده کړو محکمې پریکړه کړې چې د سوا جانزیب کالج حیثیت په خپل ځای وي او د فیسونو او نوکریانو کې به بدلون نه کوي. د دې ترڅنګ د صوبایي حکومت بیان تر مخه په قبایلي ضلعو کې په سرکاري کالجونو کې 209 ښوونکي ګمارل شوي دي او په هغه سیمو کې تعلیم ته زیاته توجه ورکړې ده.
د مشال ریډیو د اتوار یا د یک شنبه ورځې 19 پروګرامونه
د مشال تر رڼا لاندې
په لسنی مو بجو
تاندې هلی
په دو لسنی مو بجو
قانوني لارې
په پاو کم یو بجا
پام کوا
په یو نیمه بجا
هارون بچا هنري غړی
په دو نیمه بجو
د ځوانانو غږ
په درې نیمه بجو
د مشال په نوم
په سلورو بجو
د مشال مرکا
په سلور نیمه بجو
د رواني غړي په دوه نیمای کې درته د مشال ترانلاندی بحث هم لرو او سم د پاکستان په اړه یو ریپورت. پاکستان کې د حکومتي شمیرو لمخې د تیرو کلونو په مقابله کې اوس بیروزګاری زیاته شوې ده. د دې هیواد د شماریاتو محکمه وایي چې په 2013 او 2014 کال کې د بیروزګاری شرح 15.8 فیصد وای چې په 2013 او 2019 کال کې هم دا کچه 6.9 ته رسیدلې وه. ادارې دا شمیره په خپل نوي ریپورت کې ورکړې دي. د رپورت لمخې تر ټولو زیات بیروزګار خلک په خیبر پښتونخوا کې دي. په دې اړه له پېښور د شبری جان رپورت ور.
د پاکستان د شماریاتو وفاقي ادارې په ملک کې د بیروزګارۍ په اړه د سپتمبر په 18 خپل نوې رپورت خپور کړی دی چې تر مخه کال 2018-19 کې د بیروزګارۍ شرحه 15.8 فیصد وه او کال 2018-19 کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت راتلو وروسته دغه شرحه 6.9 ته ختلې ده. دغه شمیرې ښایي چې ټولو زیاتو بیروزګاري خیبر پښتونخوا کې ده چېرته چې د تیرو 8 کالو راهیسې د پاکستان تحریک انصاف حکومت دی او دلته د بیروزګارۍ شرحه 10.3 فیصد ده ولې د ټولو کمه سند صوبه کې 4 فیصد ده. د دې د وجوهاتو په اړه پیښور پوهنتون کې د معاشیاتو څانګې ډاکټر زلاکت خان وایي چې وړاندې نه د پاکستان معیشت کمزور دی ولې بدم نه اوس کرونا وبا نور هم حالت خراب کړل.
مونږه پاور شالټیج وګوره زمونږه انډستریلایزیشن وګوره روزانه په مختلف مافیاز په وجه باندې په ملک کې شالټیجز د مختلف شیزونو خاص کر د فوډ آیټمز راځي. که تاسو وګورئ نو زمونږ کیپیبل خصوص هر وخت په حالت جنگ کې دي. امن او امان زمونږه د صوبې خراب دي او د اغي په وجه د کووډ نه مخکې هم زمونږه د صوبې کې انویسټمنت ریټ چې کم دی هغه ډیر زیات کم شي او ډیر کارخانه چې کم وي انویسټرز خپل انویسټمنت چې کم دی نو هغه یا نورو صوبو ته پنجاب یا سندھ ته منتقل کو بلکې بنگلاديش او نورو دوبای وغیرہ ته اغي خپل انویسټمنت چې کم دی هغه منتقل کو.
پارلیمان کې د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف مخالف ګوندونه وای چې کوم خلکو د کروڑونو نوکرو خبره کولې هغه ګنډ شمیر خلق بیروزګار کړل. خیبر پښتونخوا سملی کې د عوامي نېشنل پارټي غړي او صوبایي ویاندا سمر هارون بیلور وای
کوئی وعده خودی دې رکړې وکنا دی ویډیو چې زموږ سره فول پروف پلان دی او 90 ډیز کې بعد تاسو ته ویزیبل چینجز کرا کو 50 لاکھ کورونا به جوړو 1 کرون نوکریانه به ورکو الټا دی لګیا دی شته خلک هم نوکریانو نو کاږي بیسیکلی دا مسلط شوی یو حکومت دی غیر عوامي خلکو والا نو دی خپل بورډ رومز کې صرف داسې پالیسیز جوړې چې کوم د دی لیفت رائټ کوم مافیاز دی هغه ته د کې فائدہ
دا. جمعیت اسلامی سینیٹر مشتاق احمد خان وای چې د حکومت ناهلی همددی خپل سرکاري رپورت په ډاګه کړه.
دا رپورت چونکې سرکاري رپورت ده مبني بر حقیقت ده. ډالر د پاکستان د تاریخ په اوچته سطح باندې پټرول او ډیزل د پاکستان د تاریخ ته ټولنه اوچت ریټ باندې بجلی ګیس فی یونټ اوچت ریټ باندې ادویات به انتها ګرانی او اشیاء خوردنوش کې د هفتو او د ورځو په حساب سره اضافه کیږي. نو بیروزګاری خو بسیوه کیږي. د پاکستان د تقریبا 40 لاکھ خلک هر کال د روزګار قابل کی اغه د پاره خو روزګار نشته خو هشته چې کم په روزګار او بې روزګار شو نو دا یو عوام دشمن حکومت ته د معیشت تبا کو دی ل صرف قیمتونو اضافه قرضه اغستل او ټیکسونه لګول د دین علاوه بل سکار نه ورزي.
ولی پدړمو چې کله خیبر پښتونخوا کې د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف د صوبایي سملی غړي او د پارلیماني چار مشیر فضل الله نه او پختل نو دی مشال لیړو ته ویل چې کرونا وبال وجه ټوله دنیا کې بې روزګاری سیوا شوې ده او دا چې د دوی حکومت داسې منصوبې پیل کړې دي چې زر به د بې روزګارۍ ستونزه کم کړي. دا پاکستان دا شماریات و اداری شمیری خائی چې ټول پاکستان کې د سړو د بیروزګاری شرح 15.1 نه 15.9 تا او د زنانو د بیروزګاری شرح د 8.3 نه 10% تر رسیدلې ده. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
د جنوبی وزیرستان په وانه کې د سپتمبر 14 نیټه د دوو قبیلو ترمنځ د مځکی پر سر په جګړه کې دوه کسان مړه او نور درې زخمیان شوي ول. تر دې لمخه د خیبر پښتونخوا د کوز دیر په تورمنګ دره کې هم د مځکی د ملکیت پر سر لانجه کې اوه کسان وژل شوي او 14 ټپیان شوي ول. دا به داسې حال کې ده چې حکومت خبري ضلع په خیبر پښتونخوا اورګډي کړي دي او د ملاکنډ په بیلابیلو سیمو کې د مځکو د ریکارډ جوړولو کار پیل کړی دی. په خیبر پښتونخوا کې د مځکو پر سر د لانجو او تشدد وجې څه دي؟ په دې اړه شاهین بونيري دا رپورټ جوړ کړی دی.
د سیمې ولسی مشران، وکیلان او د چارو شنونکي وایي چې د ځمکو د ملکیت په سر اختلاف وړاندې هم او اکثر با جګړې د جرګو مرکو له لارې هوارې شوې، خو په تیرو سو کلونو کې د سیاسي بېقرارۍ، بدامنۍ او د یو فعال نظام د نشتوالي له کبله د ځمکو په سر د تشدد پیښې نورې هم ډېرې شوې دي. د جنوبي وزیرستان یو ولسی مشر ایاز وزیر وایي چې د کله نا قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا ورګډې شوې دي، د ځمکو په سر لانجو بیا سر راپورته کړی دی. نوموړی وایي په ډېرو سیمو کې دا رقم جګړې ریاستي ادارې د خپلو ګټو لپاره کاروي او حکومت تر اوسه د یو متبادل نظام په عملي کولو کې پاتې راغلی دی.
خبره طلب اساده خل خبره منلاس ولا یہ ایک ایو فیصلہ ہا کاغذات نستا تاریخی شکل کنا ستا دے چا سرا او پچار دا چا کو مات او مقصد دا پٹوار ولا جی پٹوار وکو ولا تا خپل تو سبا کے سم سری سی در کولا تراس ول نو دے میڈیا آغا سسٹم پ غرنگ رنگ پانگیس دا نہ دفتری نہ دری می نہ چک چار کو نہ ولا تا مسئلے مسائل ریموٹ کنٹرول گلر نہ دا ارت چالی جی.
خو په پیښور پوهنتون کې د سولې د مطالعاتو د مرکز مشر ډاکټر جمیل چترالی وایي چې په تیرو سو لسیزو کې د نصاب او میډیا په وسیله تشدد ته ډیره وده ورکړل شوې ده. په حکومتي پریکړو کې د ولس برخه لږه ده او سیاسي او اقتصادي بېقراری د ټولنې جوړښتونه اغیزمن کړي دي. نوموړی وایي حکومت په ملکنډ کې د ځمکو د ریکارډ جوړولو کار پیل کړی دی، خو په دغه کار کې ولسی او قومي مشران نه دي شامل چې په نتیجه کې د تشدد او تربګنۍ پیښې رامنځته کیږي.
یو نسل نه بل نسل تا چې کم انتقال شوی دی نو دا په انفارمل طریقو شوی دی، اوس دا غیر ریکارډ جوړیږي. نو هغه کې مختلف نسلونه د خپل تیر نسلونو د بعضې فیصلو سره اتفاق نه لري. نو دې عمل لپاره پکار دا وه چې دا فارمل چې کم میکانیزم دی، یعنی د بیوروکراسي دا د دې لار نوې اختیار شوه او اوس چې کوم قانون تازه د الټرناتیو ډیسپیوټ ریزولوشن 2017 اکټ راغو، 2018-19 په مختلف شبو کې راغو، رومبه دا راغلی دی د ډیسپیوټ سیټلمنت اول شوه دی او بیا د هغه سیټلمنت په نتیجه کې د مکو ډاکومنټیشن شوه دی. دا مسایل به کم وي.
په شمالي وزیرستان کې خبريال او شنون کې گوهر وزیر بیا د جګړو ذمہوار د ځمکه د ریکارډ نشټواله او د منصفه نظام بولی. نوموړی وایي حکومتي ادارې کمزوري او غیر فعال دي او د منصفه روایتي نظام دومره ګران دی چې هر یو وګړې ترې ګټه نشي پورته کولی.
په دې کې به خاص کر ځنې مشران وځد او يم چې هغه هم مولاوستي ځکه چې هغه دغه کاروبار دی کچرته د زمکو په سر باندې دغه لنجیر پورته کول ختم شي نو بیا خو هغه دلته چې کوم د منصفی کلچر دی هغه ختم کیږي. یو منصفی باندې تقریبا د یو فریق نه د 500,000 نه واخله 100,000 روپۍ پورې لګي، نو د دوی کاروبار ورسره تړلی دی. بل طرف ته مونږ وګورو نو هغه ریاست دا انضمام نه وروسته هم ریاستي ادارې په دې شي کې مخلصې نه دي. کنه دلته که ریاست وغواړي نو دغه د مځکې لانجې ختم کېدای شي، ځکه چې هر چاته خپل پوله خپل برید معلوم دی.
د خیبر پښتونخوا اسمبلی په قبایلي ضلعو کې د شخړو د هواري لپاره تیر کال د الټرنیټیو ډسپیوټ ریزولوشن اکټ په نوم یو قانوني مسوده منظوره کړې ده، خو دا قانون تر اوسه په سمه توګه عملي شوی نه دی. د پېښور های کورټ وکیل او د قانوني چارو پو سنگین خان اډوکیټ وایي چې په دې قانون کې ډېر ابهام دی او د ولس خوخي او مشورې ته پکې ډېر ځای نه دی ورکړل شوی.
د ایډیار کم ممبرز جوړولو نو دغه کل هم اختیار چې و نه ګورنمنت سره او هاري او ګورنمنت ته پرس کو ته نه ګورنمنت ته کبیا راځي نه یو په خپل ممبرز شاملول چې د ایډیار خلاف کم دا اصیل کولو دا غونو اغیبان نم خلق سوالات چت کرو چه یو پیسلو شی نو دا دیکی با دا اصیل سا دا غی پرویجنی نو آغا خبرین لا دا غشوی نری لا سر سر سیدری ندی نو دیل پکار داده چه یو واضح کانون دا کریدیاری چه آغا خلق تمخی تراولی.
دا یادونه وردا چې د خیبر پښتونخوا په بیلابلو سیمو کې د بیلابلو قامونو او خیلونو ترمنځ د ځمکې په سر لمدو رهسه لانجې را روان دي چې په نتیجه کې یو شمیر خلکو ژوند بیللی دی. بلخو حکومت وایي چې په ټولو صوبه کې د پټوار د نظام په کمپیوټري کولو او د ځمکو د ریکارډ په جوړولو کار کوي چې ورسره به د دې لانجو د هواري لارا پیدا کړل شي.
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تګ راتګ پر مهال لګول شوی محدودیتونه له هغه وروسته لا زیات شوي چې طالبانو افغانستان نیولې. په دې کې زیات شرایط د پاکستان لخوا لګول شوي دي. د چمن پر پوله بولدک ولسوالۍ ته د اوښتونکو خلک وایي د پاکستان حکومت دی ګام هغه په زرګونو خلک غیر وبخشي. د چمن پر پوله بولدک ولسوالۍ ته اوښتونکو خلک وایي د پاکستان حکومت دی ګام هغه په زرګونو خلک اغیزمن کړي چې هر ورځ له چمنه د افغانستان سپین بولدک ته په مزدوري پسې ځي او ماښام ستنې شي. د بلوچستان حکومت وایي دا مسله سته، خو واک د وفاقي حکومت او هغوی په دې خبره کولای شي. بلوار کاکړ په دې اړه رپورټ لري.
د پاکستان حکومت د چمن پر پوله نه یوازې د تګ راتګ اجازه د دې سیمې تر خلکو محدود کړي، بلکې د هغوی د اوښتو او راوښتو لپاره یې وخت هم محدود کړی دی. د پاکستان حکومت دی ګام هغه په زرګونه خلک متاثر کړي چې هر ورځ له چمن څخه د افغانستان سپین بولدک ته ځي او ماښام ستنېږي. دوی وایي سرحدي دروازه سهار 8 بجې خلاصېږي او مازګر 4 بجې بیرته بندېږي. د چمن یو سیدونکو ناصر خان وای یو خوا د دروازې د خلاص ساتلو وخت کم دی او بل خوا د خلکو شمیر ډیر دی، نو ځکه له مشکلاتو سره مخامخ دی. نموړي د سپتمبر پر 19 مشال رادیو ته ویل چې د کورونی یوازینی وسیله همدا د مزدوري ده.
سار پراته بچی دروازه خلاصې په لیم کې ودرېږو، کله لسنیم بچی کله لس بچی پر دې باندې راوړو او درې لاندې ولاړې ډېر راشي بېخي په زرو نه پر ولاړې دوی باندې کار کوو بس تر روان پر یوه بچه دا خرځو ولې کاربار وس نه څه دروازه چیم کم دی پر څلور بجې پاکستاني چیم باندې بندېږي.
د لالی خان په نامه یو بل مزدور کار کس مشال رړي تویل دی د چمن اوسیدونکو دی او هر ورځ په تکلیف او شتوې ژوند ډیر ستونزمن کړی دی.
مشتار پر اته بجې باندې زو بیا په گیټ کې ولاړې پرشتې مون 12 بجو ته له خپل کاروبارو نظام ورسوم بڅه د 2 غنټې مون کاروبار نسته، کاروبار چې نسته 2 غنټې بعد مون برته راوړو آرام په تکلیف کې کله په بارډر کې پاتې سو خو ته کله په دې خوا بس راوړو په منډه باندې مون ژوند نه دی متاثر کړی چې مون غوښ د خپل ژوند څخه به زارې مون پر کوم ولار سو.
وکیل احمد هواد د افغانستان غاړي ته دکان لري. نموړي مشال رډي ته ویل چې هر ورځ له چمن څخه د وروښتونکو خلکو زیاتره هغه غریب خلک دي او له جدي ستونز سره مخامخ دي. د ویل چې د پاکستاني چارواکو لخوا پر پوله د سخت کړل شوی او شرایطو لکبله د دې خلکو زیاتره وخت په انتظار او تګ راتګ کې تیریږي.
ځکه چې څلته ما جګر د 4 بجو د 3 بجو چیم راځي بیا دونه را شو زیات دی روبار جوستي چې داخله ټول یعنی د ټول انستوي چې دلته خلک مرستوي دي ګسته ډیر بیروبار درسته نو دا د بارډر د ویش خلک ډیر په سخت حالات کې دي.
د بلوچستان په اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو استادو وخت نه وخته پر دې مسله ژغ هم پورته کړی دی. د بلوچستان د حکومت ویان لیاقت شاهوانی مشال رډیو ته وویل چې دا مسله په صوبایي حکومت نه بلکې مرکزی حکومت پورې تړلې ده. دوی وویل چې دوی د دې ستونزې له موجودګۍ انکار نه کوي او مرکزی حکومت یې په دې خبر کړی دی.
دوی په هر څه خبر دي نو وفاقي حکومت فار ټایم بینګ دا ریسټرکشنز د ټایم د لګولې دي په نارمل حالات کې ولې دا ایشوز نو ولې دا مسائل نو نو دوی نه دي چې وفاقي حکومت چې دی په کسته کې یا دوی په دې شی خوشاله کیږي چې خلک پر تکلیف وي نو چې کم کرنٹ سچویشن دی دا هغه په مجبوری کې نو ځینې دوی ریسټرکشنز لګولې دي نو دغه چې حالات نارمل شو برته به ان شاء الله چې کوم نارمل شي نو هغه به بحال شي.
د پاکستان حکومت یو پلو له افغانستان سره د چمن پوله د ورځې یوازې شپږ ساعت خلاصوي او بل پلو یوازې هغو خلکو ته د تګ راتګ اجازه ورکوي چې د چمن یا سپین بولدک شناخت کارډونه یا تذکری ولري. په چمن کې د تجارانو په وینا شاوخوا شل زره کسان داسې دي چې د کار لپاره له چمن څخه د افغانستان سپین بولدک ولسوالۍ ته ځي او بیا ستنیږي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
او سم د روانې غړي د خبري رپورټونو د برخي ورستۍ رپورت. په افغانستان کې ځینو زده کوونکو د طالبان لخوا د نجونو ښوونځیو نه پرانستلو ته خبرګون شوډلې دي. د طالبان اعلان سره سم پرون د شنبه پرز په ټول افغانستان کې د الکانو تعلیمي ادارې خلاصې سوې خو د نجونو هغه لا هم تړلې دي. د طالبانو د اقدام پر ټولنیزو رسنیو خبرګونونه راپارولې. ځینې زده کوونکي وایي چې طالبان نجونو ته د زده کړو له هغه حکم محروم کړي چې طالب چې اسلام ورکړی دي. د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو سازمان مشر سیمورت ویلي چې د افغان انجونو په ګډون دي ټول ښوونځي پرانستل سي. باختر اجانس طالبانو د ویان زبی الله مجاهد له خپل لیکلي چې د انجونو تعلیمي ادارې به هم ژر خلاص سي. د اګست په 15 نیټه پر افغانستان د طالبان تر قبضه وروسته ټول تعلیمي ادارې تړل سوي دي. نور تفصیل د مشال ریډیو افغان څنګه ازادي رادیو په دې رپورت کې.
د طالبانو د اعلان یو شمیر کابل خاریان او د خزینه اوس د کونکو کورنۍ اندیښمنې کړې دي. د دې جالي د کابل خار اوسیدونکو او د خزینه اوس د کونکو د کورنۍ یوې غړې تفسیر سیاپوش ازادي رادیو ته وویل چې له تعلیمه د خزینه او مخنیول د اسلام او شریعت خلاف چاره ده.
هو دا خبر مو واورید، ډیر خفه کوونکی دی. دا به خو چې موږ د خپل پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم لکړنو کار واخلو. هغه ویل چې لزانګو تر ګوره تعلیم وکړو. دلته مشخص کړی نه دی چې نارینه که خزینه خو ټول مؤمنان یاد کړي. بیا هم نه پوهیږو چې دوی سستون ځپ کې لري. هله مده ده چې ټول ته اجازه ورکړل شي چې خپل خوانځي او تلار شي.
د کابل خار بل اوسیدونکو عزیز احمد تسال بیا له طالبانو غواړي چې زر تر زره د خزینه اوس د کونکو او خونکو ته د تعلیم او خوانځیو ته د تګ اجازه ورکړي.
جونې د دې ټولنې تقریبا د نیمایي تشکیلوي او دا چې نیمایي قشر تعلیم څخه محرومه پاتې شي خو ډېره لویه ستونزه ده. دا په خصوصي ډول هغه څوک دي، هغه خواندي دي چې تقریبا د شپږم صنف پورې زده کړې کړي دي. زمونږ هیله ده، امید ده چې دوی به د نجونو ته اجازه ورکړي تحصیل او تعلیم لپاره، او کومه بهانه هم د دوی لپاره نوره نشته، ځکه چې خزینه ښوونځی ټولې د
که څه هم د محل لومړی تر شپږم ټولګي خزینه زده کوونکي ښوونځیو ته ځي، خو طالبان بیا وایي چې زر به د نورو لوړو ټولګیو زده کوونکو او خزینه ښوونکو لپاره هم ښوونځیو ته د تګ زمینه برابره کړي. د دغه جالي د رسنیو د دفتر غړي بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل چې ل شپږم ټولګي څخه پورته خزینه اوس د کونکو لپاره هم کار روان دی، ترڅو د ترانسپورت په برخه کې او همدارنګه په تعلیمي ماحول کې د مسؤلیت چاپیریال تضمین سي. طالبان وایي د بخوانی نصاب له مخې به تدریس کیږي او د بدلون په اړه تر اوسه کومه خبره نه ده سوي. که څه هم طالبانو شل کال وړاندې هم د خپل حکومتوالۍ پر مهال ویلي و چې د خزینه اوس د کونکو لپاره به د زده کړو زمينه برابره کړي، خو په 15 کلونو کې په دې چاره ونه توانیدل. دا په داسې حال کې ده چې لتیرو اتوم یا ستورا په دې خوا په افغانستان کې د کرونا ویروس د لاغ پراوی د مخنیوي او له هغه وروسته په ولایتونو کې د نامنیو او بیا د نظام د بدلون له امله ښوونځي تړلی پاتې و.
تاسو مشال ریډیو اوري او سم د خبرونه مې تراغلی ولستمه بجې سوې د خبرونو لندس. د خیبر پښتونخوا د سرکاري کالجونو او سکولونو استادانو اتحادیې مشر جمشید خان وایي چې له حکومت سره تر تړون وروسته احتجاج ختم کړی دی. د صوبو استادانو او زده کوونکو د سپتمبر له 2 نیټې راهیسې احتجاج پیل کړی او تور پورې کوي چې حکومت غواړي سرکاري کالجونه شخصي کړي. خو د تعلیم په برخه کې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی سلاکار کامران بنګش پیا وایي چې د سرکاري کالجونو د شخصي کولو هیڅ پلان نه لري. د پاکستان حکومت د کورونا وایرس د واکسین مرکزونو کې سبا او بخښي نن ورځ یوازې د هغو کسانو لپاره ځانګړي کړي چې پوره واکسین سوي نه دي. د وایرس د مخنیوي ادارې نېشنل کمانډ اینډ اپریشن سینټر په یو بیان کې ویلي چې څلور واړه صوبو ته امر کړی چې د اتوار ورځ یوازې د خلکو لپاره ځانګړي کړي چې د واکسین دومره ستن وهي. د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو سازمان یونیسف په افغانستان کې د نجونو په ګډون ټولو ښوونځیو د پرانیستلو غوښتنه کړې ده. د سازمان د افغانستان څانګې مشر سیم موټ پرون په دې اړه په خپل ټویټر باندې لیکلي چې د افغان نجونو په شمول دي د ټولو ماشومان لپاره ښوونځي بیرته پرانیستل سي. له هغه وروسته چې امریکا منلی چې له افغانستان د ځواکونو تر ایستلو 4 ورځې له مخه لس بېګناه ولسي وګړي وژلي، د بخښنې نړیوال سازمان دا لومړی مثبت ګام بللی. سازمان ویلي امریکا باید اوس د دې پېښې په بشپړه شفاف او به طرف په پروتونو ته خوږ وشي. د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ټیم نن له بنگلاديش سره وروستۍ ورځنۍ لوبه کوي. د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ د 19 کلنو ټیمونو ترمنځ 15 ورځنۍ لوبي د سپتمبر له 10 راپیل شوي چې لومړۍ درې سره سر په سر بنگلاديش ګټلې او څلورمه د جمعې پر ورځ افغان ټیم وګټله. تاسو د خپل نوټ لندیز وریدل او سم د مشال تورن لاندې بحث وړاندې کوو چې پکې د پاکستان حکومت لخوا د تجویز شوی میډیا اتارټي موضوع بحث شوی ده.
د مشال ترن لاندې
د مشال تورن لاندې بحث کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. په پاکستان کې د محل حکومت او د خبريالانو سازمانونه له یو بل سره مخامخ دي. حکومت د رسنیو منظمولو لپاره د پاکستان میډیا ډیولپمنٹ اتارټي په نوم د یوې ادارې جوړولو لپاره قانوني مسوده وړاندې کړې ده. د دې هېواد خبريالانو سازمانونه او میډیا مالکان د دې مخالفت کوي او په دې لړ کې د سپتمبر پر 12 او 13 په اسلام آباد کې د پارلمان مخې ته احتجاج هم کړی وو. خو د حکومت او خبريالانو ترمنځ دا لانجه لا هم پر ځای پرته ده. د پاکستان بشري حقوقو تنظیمونو او وکیلانو اتحادیه د خبريالانو ملاتړ کړی. حکومت وایي د اتارټي مقصد په دې هېواد کې چاپي الکترونیکی او ټولنیز رسنۍ تر یو چتر او قانون لاندې راوستل دي چې له مخې باید د جیلي او کرکې زخړک خبرونه مخه ونیول شي. د مشال تورن لاندې خبرونه کې د دې د اتارټي پر خدوخاله او د دې په راتلونکي کې د پاکستان د میډیا لپاره کوم نتیجې وي بحث کوو. مېلمانو مو په پېښور کې د پاکستان یونین اف جرنالیست مرستیال مشر بخت زاده او په اسلام آباد کې د راولپنډي او اند اسلام آباد یونین اف جرنالیست مشر حنیف الرحمن. دا وخت بغزاده او حنیف الرحمن دواړه راسره دي. بغزاده سیب او حنیف الرحمن سیب تاسو دواړو تار کړی وای. ډیر مننه حنیف الرحمن. زه به اول بغزاده سیب ته ورسم. بغزاده سیب تاسو دغه چې کومه د میډیا ډیولپمنٹ اتارټي حکومت لخوا ځخه قانوني مسوده راغلې ده، په دې باندې تاسو بنیادی اعتراضونه کم کم دي؟ یعنی یو دوه درې څلور کم کم اعتراضم دي.
په دې زمونږ اعتراض دا دی چې دا دی د دې منصوبه خدا دا چې مونږ دا چې کوم پرنٹ میډیا دا الکترونیک میډیا دا یا ډیجیټل میډیا دا چې دا مونږ یو اتارټي لا نه راوړو، دا د دې بنیادی مقصد دی. او د دې بیا دا دا دی دا وړاندې بیا مقصد دا دی چې په دې ذریعہ باندې به مونږ چې کوم واړو په کوم شکل کې واړو او بنیادی چې کوم سوال دی نو دا دی چې د میډیا چې کوم هاوسز دي په کاغذ دا پرنٹ میډیا دا الکترونیک میډیا دا نو هغه به د دې د ایمبټ لاندې راشي بیا چې په کومه طریقه باندې غواړي نو مطلب دا دی هغه به کنټرول کوي او د هغې واک اختیار چې دی نو د دوی په لاس یو خدا مسله
ده.
دویمه مسله چې کوم نو هغه دا ده چې دی دا غواړي چې را صافي او صافت او د دې رښتیا ویل یا مطلب چې کوم حقایق دي هغه عوامو ته مخکې کول هغې باندې خبره کول هغه دا د دې مسله نه ده زما په خیال سره بنیادی طور دا بلچا مسئلہ دا خودگی پذیرے باندھے
یعنی بلچا مراد صدی یعنی خلق وہ پدی کنفیوز ہے
انسٹرومنٹ چکم دے دا چکم دا پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی دا دا دی پذیرے باندھے دا انسٹرومنٹ دا بلچا دے دا دا چکم دے اختراع چھ دا نو دا بلچا دا یا ضرورت چھ دے یا خواہش چھ دے نو دا بلچا دے خودگی پذیر ظاہر خبر ادا پارلیمنٹ تب جی پارلیمنٹ کے باغ واپس ٹول بغواڑی یا آگے سے چکم قانونی شکل دیا اور ٹول بغواڑی نو دا یو بے بنیادی سوال دے پدے کہ اگر چاہیے خدا پذیر باد دا دا نہ ہوئی چدا زمون آئیڈیا دا یا زمون ضرورت
دی کی خواہش ہے. ہاں سما دا من نہ ڈیرا بخشادہ سے منی فرمان سے بھی یو سوال پاگی کی دا دی چی کل ہم ما د پاکستان د اطلاعات او خبرون وزیر فواد چودھری ډیر پریس کانفرنسونه او د خبري واوري دي هغه کې دا وایي چې پدې کې ډيري مسلې دي او اصل مسله پدې کې دا هم ده چې جالي خبرونه یا هغه خبرونه چې هغه نفرت خوروي د دې هم مخه نیول دي ځکه چې اوس د غټول په الکترونیک ځان ته دی پرنٹ ځان ته دی ټولنیز میډیا چې د فیسبوک ټویټر یوټیوب او واتس اپونه په دې باندې ټول دی نو دی وای دا راولو او نو که په ظاهر دې ته وګوري نو ممکن ده دغه خبره نن سبا جاری خبرونه ډیر زیات دي د دې مخنیوي کوي نو پر دې باندې بیا اعتراض کیدای شي.
ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہے مانا ددی خبریں ہی سوک مخالفت نہ کری پدے ملک دی دا جعلی خبروں مخنی وشی پدے ملک دی دا ہاگے صحافیان مخنی وشی کم چیزان تا صحافیان وائی او غدا شاہ دے جنڈی دا پارا کار کئی دے خپل خاص فکری نظریات دا پارا کار کئی پدے دا مخنی دا پارا ہر وقت صحافی تنظیمونو ہم
یعنی فرمان سے پستاس
کم دا دا بیسیکلی کنٹرولنگ اتھارٹی چھ دا کی جوڑو یو کوشش دے او کاکر سر دما پ خیال دا آغاز دے دا صرف دوی دا قتل غواڑی دا لیدل غواڑی چھ آیا مون کنا دا سی گام پور تکو چھ دا گی تو جوان دی مونگا پاکستان کی دننا کاغ فٹ میڈیا دا کاغ الیکٹرونک میڈیا دا کاغ سوشل میڈیا دا کمون کا اگے دا کنٹرول کولو طرف تزون آیا رد عمل بسوی دوی دا جا جا غشتو او دما بخیال دوی تا دی خر رسپونس دیر
شدید تا رازم ها
زو تن سی ایک منت رسپونس کنی لاؤسو
دیتا بزر رازم هانی فرامان سی باول کستاسو دا توارو اجازه وی دا فواد چودری څو وخت لمخه مشال ریډیو ته خپل یو ژغ را لېږلې په ویډیو کې هغه کې دا تشریح کړې و چې په دې اتورټی کې دوی ټربینل جوړوي یعنی داسې عدالتونه یا د ځایونه جوړوي چې پاکي وکړي نو کتا سو اجازه راکړي دا به د لخلې واورو د فواد چودري
هم میډیا ټریبیونلز کریئیټ کر رہے ہیں ایک میډیا کمپلینټس کمیشن
میډیا ٹریبیونل او در رسنو پاڑا دے شکایتونو کمیشن جوڑاو در میڈیا پاڑا کمیشن تا ہر یو کس وقلیشی او شکایت کولیشی چی زما پر رد غلط خبرو نخبار شوی دی او در زموارو پر رد دے کاروائیوشی او در کمیشن با پر یویشتو ورزو کی در پریکل کولو پا بندوی در در پریکل پر رد اپیل پر میڈیا ٹریبیونل کی کی دائشی در میڈیا ٹریبیونل او کمیشن غڑی با یو داس کمیشن تاکی چی سلور با پکی حکومتی غڑی وی او سلور با در میڈیا در ادارو غڑی وی او یو بای چیرمین وی
چار لوگ اس میں گورنمنٹ کے ہوں گے چار لوگ اس میں میڈیا باڈیز کے ہوں گے اور ایک چیئرمین ہوگا
دا د پاکستان د اطلاعاتو خبرونو وزیر فواد چودھری چې د میډیا ډیولپمنٹ اتارټی تشریح کوله ټریبیونل وی بخزاده سیب تاسو واوریدئ نو دا خو خیر په فواد بخزاده سیب ټلیفون پرې سو بیا کوشش ورته کو هني فرمان سیب تاسو خبر وکړئ چې د تاسو مخالفت نه کوي چې جالي او غلط خبرونه شایسته خو دا ټریبیونل چې کوم ذکر کوي نو دا چې یو ټریبیونل خو په کار دی چې هلته دا معلومه شي چې یعنی شکایت چوکو کی هغه پروسس سی دغه یو شفاف تحقیقات وسی او دغه وسی نو داسې ټریبیونل خو باید شای پکار وي.
بالکل سمجھ جی بالکل تاسو خبره دروز دا یو ټریبیونل پکار دی خو آیا دا هغه ټریبیونل اختیار څه پکار دی په دې باندې خبره کول پکار دی جی د دې ټریبونل اختیارات چې کم دي هغه محدود دي. اگر سپاغي کې دا سدا چې دا ټریبونل مدا فیصله کوي چې آیا دا خبر جالی دے کہ جالی نہ لے ہوا بل دا ٹریبونل بدا فیصلہ کئی چھ آیا دا خبر دا نیشنل انٹرسٹ خلاف دی او کنے دے خلاف
قومی مفاد
بل دا ٹریبونل چھ کم دے دیتا دا اختیار حاصل دی چھ دے دا 15 کروڑ روپو پوری یو خبریا چھ دے اگر جرمانہ کولی شی او یو ادارہ چھ کم دے دا 25 کروڑ روپو پوری جرمانہ کولی شی او تے دے ہر سن پس چھ کم اہم نقطہ دا غدا دا چھ دا فیصلہ سوق چنیس کولی نہ چھ پائی کوٹ کی یہ تو خالی سپرم کورٹ تھا جی تو آیا خبر دا چې دا اختیار د دې ټریبونل سره چې کوم ورکړې شوی دی دا اختیارات دوی د های کورټ او اختیارات هم په خپل لاس کې اخیستي دي. یو خبره خو لکه څنګه چې ما په اغاز کې ویل چې دا سکه یو شروعات دی دا صرف دوی دا غواړي چې په دې ملک کې دي د چاینا پرنګ باندې یو داسې یو اتھارټي جوړوي چې هغه هر څه په خپل لاس کې اخیستي وي او دا تور او د سپین هر قسمه فیصله دوی تخپل مرضی او دخپل تعریف مطابق کول غواړي. لہذا دلته کې زموږ سره یو سیاسي تنظیمونه نه کاکړ شي بلکې په دې کې سره زموږ سیاسي ګوندونو مشران هم چې هغه مرګري دي د احتجاج کې په دې چې موږ کوم تحریک شروع کړی دی او دا د یو مخصوص ایجنډې او د یو مخصوص نظریات د تحصیل لپاره چې دی هر سره روان دي. لہذا دا یو بهانه ده او اصل مقصد چې کوم دی هغه څنګه بغداد سی وویل چوی په شابه باندې نور خلک دي او مقاصد چې کوم دي غنور څه دي.
مننه ډیره حنیف رحمان صاحب بغزاده صاحب تاسو ټلیفون پرې سو خو تاسو برته راغی هر کله درته وایو سوال هم دا دی چې حکومت دا وایي چې دوی پوره کوشش دادی چې په پاکستان کې چې کومه دغه اتارټي ده د دې لارې یو شفافیت راولي او په پاکستان کې جالي خبرونه مخه ونیسي په دې کې د کرک چې کوم نفرت خورونکي خبرونه دي دغه مخه ونیسي غلط خبرونه مخه ونیسي یا په خپل په ادارو کې کومه مسلې دي. او سوال دادی چې تاسو خپل چې کوم مالکان دي یا د اخبار یا د ټلویزیون هغه مالکان خپل چې کوم له تاسو سره وادي قانون دغه کړی دی هغه پوره کین نو ممکنه ده چې دې اتارټي لاري چې کم خبري اعلان دي یا کم سازمانونه تاسو جدوجهد کوي هغه تم ګټور سیس د مالکانو له خوا چې کمی پیسې یا کنټریکټ یا مستقلی نوکری نه ملاويږي نو تاسو سره مرسته وي نو ولي بیا تاسو مخالفت کوي.
دا څه دې پاکستان کې صحافي یا صحافت او صحافي د یو ډېر لوی چیلنج سره د مخکنه مخامخو ننم مخامخ دي او د پاکستان کې چې کوم اتارټیرین صحافت او غواړي د قوتونه یا د کاغذ حکومت ته کاغذ ریاست ته دواړه چې کوم په یو پیج باندې دي په دې ټیم کې دا د دې چې کوم مشکلات دي یا چې کوم رکاوټونه دي یا چې کوم چیلنجونه دي پاره باندې مونږ خبر یو د پاکستان چې کوم زمونږ تنظیم دی د پاکستان فیڈرل یونین اف جرنالست هغه زمونږ پرون نابل ورځې په اسلام آباد کې چې کوم درنو د پارلیمنت هاوس مخې ته او په کوم انداز کې چې زمونږ مرګري یا زمونږ چې کوم د تنظیم غړي دي هغه راغلي د ټول ملک نه د کوټې نه د کراچۍ نه د پېښور نه د لاهور نه د فیصل آباد نه یا د ملتان نه دا چیلنج خو مونږ ته مخامخ پروت. خو د دې سوال دا دی د پاکستان المیه دا ده د پاکستان د صحافت المیه دا ده چې دلته کې په دې ملک کې پارلیمنت چې څه ته وایي نو پارلیمنت آزاد نه دی هغه یو ربل سٹمپ پارلیمنت دی دا هغه چې کوم اختیارات دي دینی اختیارات دي هغه اختیارات چې نو هغه سلب شوي دي هغه اختیارات چېرته بل ځای پراته دي. بیا د پارلیمنت سره سره چې کوم عدلیه ده زمونږ نو هغه عدلیه چې ده نو هغه که څوک دا وایي چې دا آزاد عدلیه ده نو هغه آزاد عدلیه نه ده او کله چې
یعنی دا بغزاده سیب تاسو چې کوم خبره کوي تاسو چې کله خبره کوي چې دا دواړه پارلیمنت او عدلیه آزاد نه دي یعنی دا د چا په دغه کې دي تاسو یعنی په کوم ثبوت یا د کوم دلیل پر بنیاد وایي؟
زه تاسو ته خیم چې زم دې خبرې راځم چې صحافت چې دی یا صحافي چې دی نو دا هغه طاقت حاصلېږي هغه ته د پارلیمنت نه او که د پارلیمنت هم حاصل نه شي نو بیا ورته حاصلېږي د عدالت نه. اوس چې کله پارلیمنت آزاد نه وي او کله عدالت آزاد نه وي نو بیا صحافي په خپل باندې مفلوج شي. بیا د صحافي مسله دا ده چې د دې په دې ملک چې کوم اخباري مالکان دي د اخباري دارو چې کوم اونر دي دا غي مسله دا ده چې هغه د خپل دوه پیسو د ګټې لپاره په وخت باندې په ماضي کې دا تاریخ گواه ده دا غي تللی دي او هغه کمپرومایز کړی دي د حکومت سره د اسټابلیشمنت سره
ریاست سره او پاغه باندې د صحافي او د صحافت کوم ازادي وا یا د زمير ازادي وا یا د سوچ ازادي وا یا د فکر ازادي وا هغه کمپرمایز کړی دا او هغه دا او دا ټایم په ټایم باندې شوې دي دا سنوي خبره نه ده نو نن کړ د ملک د اخباري دنیا مالک یا د ټي وي چینل مالک هغه زی او هغه کمپرمایز کوي نو داغه نه دا بعید نه ده داغه نه دا توقع تاسو نشئ ساتل چې هغه بنه کوي دا چې هغه سره خپل هغه تفسیر فکر دا دی یو سیټ ته هغه یو سرمایدار دی او هغه ته انویسټمنټ کړی دی او داغه په بنیاد باندې هغه دا غواړي چې رزه دوه پیسې ګټل شي بنځه کوشش کوي چې څلور پیسې وګټي دوه پیسې باندې
سمته مننه
مونږ ته چې کوم چیلنج مخامخ دی نو مونږ ته چیلنج مخامخ دا دی چې مونږ ته د الفاظ چې کوم حرمت دی د رښتیا چې کوم حرمت دی د رښتیا ویلو زماز موري به چې صحافي دا دی چې زه په معاشره کې دنه چې سکیږي کا هغه خکیږي کا هغه بد کیږي کا هغه خواږي کا هغه تراخدي چې زه هغه د ولس مخه تکې د ما په هغه شکل کې
سما
پروفیشنلزم زما چې کوم کمټمنټ دی د خپل پېښې سره هغه د کې د ما او ما ته پته ده چې زما صحافت زما د قلم حرمت زما سچایي زما عرض چي دي زما د ضمیر आवाज زما د سوچ आवाज زما د فکر आवाज زما د پوهه आवाज هغه د ټول ناول کان چې دی نو هغه کمپرمایز کی بیا چې د مالکانو تیر شنو بیا هغه پارلیمنت کمپرومایز
سمه
باندې قدغن لګولو کوشش کوي بیا د عدلیت د نو هغه څنګه مفروض عدلیت ده هغه به بس عدلیت ده به وس عدلیت ده حال تک ما ته انصاف نه ملويږي پس سونو کسان دلته په دې ملک په 13 لسو شلو کالو کې
د ترازم خوستا سوس کوم احتجاج کړی دي تاسو هم ذکر وکي او نفرمان سه به موکلې د دوی احتجاجونه کړی دي واځي دوی نه دي بلکې د پاکستان د خبرونو او ټلویزیونونو مالکانو سره دي تاسو سره وکیلان هم ملګری دي او سره د بشری حقوقو تنظیمونه هم دي سوال زما دلته بداوی چې فواد چودري ډان ټلویزیون سره څورو ځله مخه یو انټرویو کړی دا غږ بواورو هغه وایي چې دا ټول احتجاج نه کوي ځینې تنظیمونه ستا چې هغه حمایت هم کوي نو دا غږ بواورو بیا به تاسو ته راسو
جنون ورکر صحافي ہے وہ تو پی ایم ڈی اے کے حق میں ہے اس لیے پاکستان
چې کوم اصلي خبرلارن دي هغه خود پی ڈی ایف حق دي ځکه خود پاکستان یونین اف جرنلز زینو ډلو د دې حمایت کړې دي زینو پرس کلبونه یې هم ملاتړ کړې دي کوم خلک چې مخالفت کوي هغه ل سره د دې متن لوست نه دي په دې اړه مو هیڅ صدرتي فرمان نه دی جاری کړی یوازې مو د دې اتارټي خدوخال خاکا او بنیادی چوکاټ شریک کړي دي ځینې سازمانونه مخالفت کوي ځینې حمایت او ځینې ته خو ل سره معلومه نه ده چې خبره څه ده
دا د پاکستان د اطلاعاتو خبرونو وزیر فواد چودري بغزاده چې تاسو واورید تاسو څه څه دغه نظر دی
د دا چې کوم نغدې دا د دې دا ډراپ دی د دې په اړه کې ورکړې د ډیر لس سپو باندې مشتمل کنسپټ دغه دا پیپر دی هغه ماول وستو هغه چې وګوري بیا د دې هغه ډراپ چې وګوري نو پاره کې د زمکه د اسمان فرق دی او هغه د دې سره د دې خپل کنسپټ پیپر چې کوم د دې خپل ډاکومنټ دی د پی ایم ڈی اے دا غیر سره بالکل فقاص نه نه دی ورغله اول نه خبره خدا دا چې ظاهر دروغ یا بدل دروغ سدي او رښتیا سدي دا سوال دان دی سوال دی د قسمه صافیان خو پرونه مو په دې ملک کې د قسمه صافیان نن هم سدي د قسمه صافیان چکه د بلچا نظام راغره باغی کې ومال ته موجود یا د دربار چې کوم خلک دی د دربار چې کوم پالل دي خلک اغه ته لا بها دا د دې باید کېولې چې هغه د دربار سره واسطه وي او کوم خلک چې د دربار سره واسطه دي د کوم خلکو چې دي د کوم خلکو صحافتي پېښورانه چې کوم سوچ او فکر دي او د دې پېښې رښتونی باندې تړلې دي
سوال بالکل خبر باندې سر کے معلومات یا تاسو خپل نظر ورکې یعنی فرمان سے اوس یعنی تاسو د دې پر ځای باندې ځکه پاکستان کې خود یو اداري ضرورت شته تاسو ودوی ته څه تجویزونه ورکړی دي چې یعنی د دې اداره یعنی دا اداره پر ځای پاتې شي کله دې ادارې په ځای بل اداره جوړ شي یعنی تاسو د دې مسلې حل د پاره څه تجویزونه ورکړی دي
کاکر صاحب دا پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ او در اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ شمول یو شمیر کم ثابت تنظیمونه دي هغوی بارها د حکومتي نمایندګانو سره په دې باندې زموږ ملاقاتونه شوي دي او موږ خپل تجاویز ورکړي دي. په هغې کې موږ تجاویز چې کوم اهم نقطې دي هغه دا ورکړي دي چې یو خو تاسو دا تمام پاکستان د سوشل میډیا پرنټ میډیا الیکټرونیک میډیا دا د یوې اتورټي د لاندې مراولۍ د هغې اختیارات لامحدود مه ورکوئ. دا غینه به دا تاثر خوریږي چې په پاکستان کې د اړي ملکونو کم ملکونو سره میډیا کنټرول کول غواړي هغه کنټرولینګ اتورټي پاکستان کې منافس و. پاکستان یو جمهوری ملک دی. پاکستان کې سیاسي ګوندونه د سیاسي تنظیمونو دي. دلته کې یو شمېر داسې فعال تنظیمونه دي چې کوم د پدې حواله باندې ډېر مثبت کار کوي. نو موږ ورسره ویلي چې بای تاسو زموږ سره په دې کې په شریکه کېنئ او سټیک هولډر تاسو د میډیا په حواله او قانون جوړوي. پکار خدا دې چې مخکې د دغه د کوم قانون سټیک هولډر زی دا غي سره کېنه په مشورت باندې یو سره جوړ کړي.
نه خو دې کې یعنی فرمان سے یعنی کله چې دغه مسوده جوړه سو نو دا خو اول له خبريالانو یا مالکانو سره شریک هم سول زکه خو فواد چودري دا وایي چې دا حتمی نه ده. دا موږ شوازی یو خاکه جوړه کړې ده دوی ته مړه نکړې ده دوی ته ورکوونو دي کې بدلون هم راتلای شي. بیا ولې تاسو دومره په شدت مخالفت
یو خو فواد چودري سیب چې کوم خبرې دي په ډېر بخنه سره دا په خبرو کې چې سنجیدګی ډېر کم وي ډېر بخنه غواړم ځکه چې هغه اکثر داسې خبرونه کې کم خبر شوی نه لکه هغه دا خبره کوي چنما د صافي تنظیمونو سره مشاوره شوی دی چې کوم ريجستره تنظیمونه دي چې کوم واقعتا نمائنده تنظیمونه دي هغه خو مخالفت کوي هغه خو په دې باندې ملاقات شوی نه دی خو هغه دا ودا کوي چې ما ملاقات شوی دی هغه څه کړی دی هغه یو مختلف تنظیمونه جوړ کړی دي دا کوم چې جنمن تنظیمونه دي د دې پر ضد باندې یو وا کسان اته کسان داس کسان له غونډ کړی دی او هغه له دې ټلویزیون مور کړی دی دا را یو جن مور کړی دی او ایون زمونږ چې کوم سپیکر سیټ دی هغه هم په دې حواله باندې کله کله داسې خبرو کې کوم چې حقایق سره بالکل برعکس دی لکه په نو دا خبره کې چې ما د پریس ګیلری کوم په اسمبلی کې دا هغه څنګه باندې کړی و چې ما د پریس چې کوم د ګیلری اسوسییشن دی دا سره مشاورت کړی دی او چې کوم د پی آر ای کوم چې پریس ګیلری اسوسییشن مشران دي هغه خو احتجاج کوو هغه خو دا خبره کوي چې
موږ ملاقات انفرامان سیب اوریدونکو کې کېدای شي اوریدونکو دلته پریشان سي دا پریس ګالری په سپیکر څنګه بند ک دلته صرف یو ځدا ومن د پاکستان ولسمشر چې دیغه تقریر کولی په دې وخت باندې همیشه په پارلیمنت کې ځننه خبري اعلانو د پاره یو جلا ځای دی په کې دوی ناس وی او دا ریپورت کوي حکومت چې ولسمشر تقریر کوي نو دغه ګالری ادا ځای بند کړل شوی نو هني فرمان سي دغه طرف ته اشاره کوي زه تاسو ته راځم تاسو دواړو په اجازه باندې به یو اعلان واورو بیا به بغزاده سیب تر اسم بیا باندې فرمان سي تاسو تم راځم
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شهګردي مکمل خاطر
افغانان څو لري به شک چوپ
دي ډیره سخت راوالی تیره هر څه ته
یو څه مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال ترنا لاندې بحث د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرس په د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شي تاسو د مشال ترانا لاندې بحث اوري او زه عبد الحی کاکړم په پاکستان کې د محل حکومت او خبريالانو سازمانونه له یو بل سره مخامخ دي. حکومت د رسنیو د منظمو لپاره د پاکستان میډیا ډیولپمنٹ اتارټي په نوم یو ادارې جوړولو لپاره مسوده جوړه کړې ده. خبريالان د دې مخالفت کوي د دې خدو خالص دي او د دې د پاکستان پر میډیا باندې پراتونکو کې څه اثر وي د په پېښور کې د پاکستان یونین اف جرنالست مرستيال مشر بغزاده او په اسلام آباد کې د راوت پنڈی او اسلام آباد یونین اف جرنالست مشر حنیف رحمان سرچیرو دوه را سره دی بغزاده سیب تاسو ته راځم انی فرمان ځینی تجویزونه ورکو تاسو له خوازه هغه کم تجویزونه دي چې دغه سي چې دغه کم جالي خبرونه دي لکه کړه کېډه خبرونه دي یا په پاکستان کې کوم میډیا ده هغه په داسې انداز باندې په ځمواري باندې په شفافیت باندې په رښتیا باندې ولاړ خبرونه معلومات او تجزیه ورکي تاسو خپل حکومت ته تجویزونه دي
دا سب چې مونږ د دروغ او یا د غلط خبرونو نه پرون مرګري وو نه نن مرګري وو نه سباله مرګري وو مونږ همیشه د پاره دا وایو چې دا قسمه خبرونه چې کم خلک خوري هغه د مخصوص ایجنډې یا خو ذاتی مفادات وي یا د چا تابع وي یا د چا علاقار وي
نه خدا غو خو هم احتساب کېدل پکاري احتساب پکاري او بیا حکومت کوي نو هغه د پاره
د پاره یو میکانیزم جوړول باغې باندې بنت هي څه اعتراض نشته خو کدا دغه میکانیزم پر د چترای لاندې صحافی چاغه حقیقی صحافی دے هغه صحافت چې کوم هغه د پرشتہ باندې مبنی صحافت دے کہ پاغے باندھنے کا قدغن لگولو کوشش کی گی اور آغا مطلب دارے پر ذات کے راضی تو دغے تمنگ نہیں اتار سوال دارے چھے
نا تاسو سر حال چا دے یعنی دا دے دروغ دوی حکومت چا ہوئی
دا نا کدی دا غختل چیارا منگا دا دے فیک نیوز لار ابت دول غوارو نو پکار داو چھے دل تک تنظیمونا موجود دی دا اخباری مالکانو خپل تنظیم دے تنظیمونا شتا دے دا صحافیانو خپل تنظیم نمائندہ تنظیمونا شتا دے بیا د نورو ادارو خپل نمائنده تنظیمونه شته دي دا غیچر بناستو یو مشاورتي دغه به شروع کړو پروسس به شروع کړو او دا غیر د پدته چې کې به تحریری تور یو سیس به تر غلو هغه به داسې نو چې هغه په ورځو کې کې دې شری دوه میاشتې غوښتي درې میاشتې غوښتي هغه سیسونه به یو نیٹ کلین سورتال به تر غلو د صحافیانو طرفه چې کم تجاویز وي هغه هم مخې ته راغلي وو د مالکانو طرفه چې کم تجاویز وو هغه هم مخې ته راغلي وو د حکومت په کم داغي ټارګټس وو یا داغي مقاصد هغه هم مخې ته راغلي وو چې حکومت څومره یو سوچ لري یو جمهوري فکر لري د صحافیانو څومره صحافتي فهم لري ادراک لري د خپل پیشې سره وابستګی لري بیا مالکان څومره مطلب دا دی چې د خپل ادارو د تقدس لپاره څومره مخکې تللی شي څومره نشي تللی دا ټول څیزونه مخې ته راغلي او د هغې په رڼا کې به یو ډېر صفا سترا او یو ډېر قابل قبول دغه به یو ډرافت به مخې ته راغلی وو په هغې باندې به نه جګړه وه په هغې باندې به نه تنازع وه په هغې باندې به نه سلخي وه په هغې باندې به نه دا قسمه صورتحال وو نو هغه دی دا ضرورت محسوس نه کړو دی خو دا سوچ کوو چې یاره بس دا مونږ خو هغه مایټ از رایټ والا مسله باندې روان یو
د حکومت خو سوچ هغه لري چې تاسو د راتلونکو دغه څه دی پلان څه دی تاسو په دې حوالہ نور څه کوست
زمونږ پلان دا دی چې مونږ نن دا وسم زروان ام لاهور ته په لاهور کې زمونږ نن د فیڈرل یونین اف جرنالست دری ورځې میټینګ دی اجلاس دی په لاهور کې دا پنجاب یونین اف جرنالست دغه لاندې او د لاهور پریس کلب په قیادت کې مته چې هغه میټینګ زموږ روان دی زموږ مرکزی قیادت چې زه د هغه تنظیم وایس پرزیدنټ یم موږ ټول ملګري روان یو هلته کې درې ورځې به موږ په دې باندې مشاورت کوو د برګرو تجاویز به مخې ته راشي هر صورتحال هر پهلو باندې به ډسکشن وشي او زموږ نیکسټ لاین آف ایکشن چې دی نو هغه به موږ په 18 تاریخ باندې انشاءالله باضابطه طور اعلان کړو چیرې زمونږ سر پلان دی زمونږ مخکې پلان چې په جنوري کې چې کوم زمونږ میټینګ شو هغه په لاهور کې شو هغه کې مونږ فیصله دا کړې وه چې مونږ به د لانګ مارچ کوو د کوټې نه واله کراچۍ د کراچۍ نه حیدرآباد د حیدرآباد نه سکر د سکر نه ملتان د ملتان نه لاهور او د لاهور نه بیا اسلام آباد نو هغه پلان زمونږ موجود دی خو اوس چونکې نوې صورتحال دی نو د نوې صورتحال سره به داغه خدو خال به مون ان شاء الله په 18 تاریخ باندې داغه با باضابطه تور اعلان کو او چې څه زمونږ چیلنجز دی هغه ته مون تیار یو هغه مطلب چې زمونږ داغه مخ ناړو هغه مشکلات دي هغه جیل ته تک دی هغه سزاګانی دي هغه هر قسم چیلنجز دي هغه ته مونږ بالکل تیار یو ذهنی تور فکری تور شعوري تور
مننه ډېر بغزاده سیب په دې بحث کې برخه اخیستل او نه فرمان سیب ستاسو د دواړو ډیره مننه وخت هم دومره وزګړې ته ګورم ستاسو مننه شرواز او شو وخت ترته غواړم مهرباني
تاسو مننه ډیره مننه
خدای په امان اوریدونکو تاسو د مشال تورونه لاندې باز اوري موضوع دا و چې په پاکستان کې حکومت غواړي چې د رسنیو د منظمون لپاره پاکستان میډیا ډیولپمنٹ اتارټی جوړ کړی خو د پاکستان خبریالانو او سازمانونو او میډیا مالکان د دې مخالفت کوي د دې خدو خالصو او د دې په څه نتیجه پراتونکو کې د پاکستان پر رسنیو کې دایسي داوند د پاکستان یونین اف جرنالست مستیال مشر بغزاده او په اسلام آباد کې راولپنڈی او اسلام آباد یونین اف جرنالست مشر حنیف رحمان سره چړل باس په دې ځای پاتور رسیدي عبدالحی کاکړ دوته خپل پامانی وای
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ